داخل فیسبوک امو صفحات یا امو نشراتی که خلاف شرایط منافع کشور ما یا خلاف قوانین کشور ما است یا غیر اخلاقی هستند
د ازادي رادیو درنو دوستانو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته بیا هم د خبرونو او رپورټونو تفصیل وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه به له سبا څخه رسمن پیل سي. د نورو مطالبو جزئیات په ورسره درته وایي. اول به سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي او په سیبا بیا فریبا ظاهر د نړۍ د مهمو خبرونو څخه تاسو خبر کړي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د یاد کمیسیون په مرکزی دفتر کې د ټولو رای له سره شمیرل او تفتیش په رسمي ډول پیل او درې اونۍ وخت به ونیسي. د افغانستان ولس جرګوای د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د پرونی حملې د پیښې د څېړلو په هدف یادې سیمې ته یو پلاوی لیږي تر څو پیښه له نږدې وڅاري. او افغان حکومت پلان لري چې د غزې تړنګې له قربانیانو سره د بشري خواخوږۍ له مخې د دولت له بودیجې څخه 15 لک امریکایي ډالر مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د یاد کمیسیون په مرکزی دفتر کې د ټولو رای له سره شمیرل او تفتیش په رسمي ډول پیل او درې اونۍ وخت به ونیسي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دغه تفتیش پروسه به د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو د دواړو کاندیدانو د استازو او د رسنیو په وړاندې ترسره شي.
فردا روان
د تفتیش سم دی. وای سبا د رای ورکولو د صندوقونو د سړنی پروسه د سارونکو په حضور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې پیلېږي. کمیسیون
مسخله
انتخابات
په شکل
فزیکی آغاز مې. شاغلی نور زیاته کړې چې سر له سبا د ایصاف همکاري له ولایتونو مرکز ته د رای پاڼو د انتقال چاري هم پیل او د 72 پورې به بهیر بشپړ شي. د افغانستان ولس جرګوای د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د پرونی انتحاري حمله د پیښې د چړل په هدف یادې سیمې ته یو پلاوی لیږي تر څو پیښه له نږدې وڅېړي. دغه پریکړه وروسته له هغه وسوه چې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو وویل چې د اورګون ولسوالۍ خلک په ځانګړې توګه د قربانیانو کورنۍ له دې پیښې وروسته له سون سره مخ شوي دي. د ولسي جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني د دې جرګې پریکړې داسې بیان کړه. دوی وای د پکتیکا د پیښې په اړه د ولسترګې د کورنۍ چارو کمیسیون د وکیلانو 15 کسیز لیست چمتو کړی چې د ولسترګې د غړو د کورنۍ چارو او ملي امنیت عمومي ریاست د نمایندګانو په ګډون د یاد ولایت وکیلانو سره د پیښې لزای نږدې لیدنه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر عمر داوزی چې د ولسترګې غونې تربلسو هم ویل چې دوی به د ولسترګې سره په ګډه د یادې پیښې د سرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. تیر ورځ د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې شاوخوا 90 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د حمل میاشي لا اولی ورځې تر دا مهال په کابل کې د نشي موادو د قاچاقي ډلو په ضد 160 عملیات کړي دي. د یاد وزارت نشي موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل. د دې عملیات پر مهال د نشي موادو 190 قاچاقوړونکي نیولې دي. د شغل احمدی په خبره چې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې پولیسو د یاد عملیات پر مهال په زیات اندازه تریاک، هیروئین، چرس کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات نیولې دي. او افغان حکومت پلان لري چې د غزې تړنګې له قربانیانو سره د بشري خواخوږۍ له مخې د دولت له بودیجې څخه 15 لک امریکایي ډالر مرسته وکړي. د جمهور رئیس دفتر په رسمي پاڼه کې ویل شوی په هغه ونډه کې چې نن په ارکی د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ جوړ شوی پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه وغندل شول. د تیر څو ورځو راپدې خوا د غزې په تړنګې د اسرائیلي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 190 تنه وژل شوي او 1400 شپیان شوي دي چې زیاته برخه یې ملکیان دي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د جنگي الوتکو او امریکایي بي پلوټ الوتکو په بمبارۍ کې د دغه وخت په قبالي سیمو کې لشتلجه 500 سوال مخالفین وژل شوی دي. پاکستاني جټ الوتکو نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال کلی کې وسلوال مخالفین په نښه کړه. د پاکستان د پاوځ چارواکي دا کوي چې شاوخوا 15 مشکوک یاغیان د دې لیرې پرته کلی په پټنځایونو کې وژل شوی دي. پاوځ وایي د ازبک، چچن او عرب جنگیالیو په ګډون پاکستاني طالبان په شوال کلی کې ډیرول. تر دې وړاندې د امریکا بي پلوټ الوتکو د افغانستان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په زوی سیدګی سیمه کې پر وسلواله مخالفینو برید کړ او 15 تنه یې وژل دي. چارواکي وایي چې له هغه راهیسې چې د پاکستان حکومت ځواکونه د مې په ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، ډیری وسلوال زوی سیدګی سیمه ته تښتېدلي دي. د اسرائیلو پوځ د غزې په ختیځ کې شاوخوا 100,000 فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو سیمو ووځي. د غزې ښار په جنوب ختیځ ګاونډي زیتون سیمه کې پیغامونه خپره سوي. راپورونه وایي د همدې او نورو سیمو پر اوسیدونکو هم د پیغامونو یا د ټلیفون اړیکو په واسطه د سیمې د تخلیق کېدو ټینګار سوی دی. دغه وګړو ته ویل سوي چې تر بل پیغام پورې دي خپلو سیمو ته بیرته نه ورځي. دا خبرداری داسې مهال سوی چې پر غزې د اسرائیلو د بمبارۍ نه هم ورځ ده او هدف یې له دغه ځای د اسرائیلو پر خاورې د راکټي بریدونو بندېدل ویل سوي دي. په دغو بریدونو کې تر اوسه 200 فلسطینی او یو اسرائیلي وګړی وژل شوی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ د وینا پر مهال د ملکانو وژنه یو تراژیدي وبلله. دا هر ملکی وګړی وژنه یو تراژیدي ده او دا یو لاغو دلایل دی چې موږ په سیمه کې د حالاتو د کرارولو لپاره د هر ممکنه لارې په کارولو غور کوو. موږ داسې راپورونه لیدلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمېر فلسطینیان پکښې وژل سوي دي. دا ویروونکې ده او له همدې کبله په سیمه کې د شخړو د کمولو او د اوربند غوښتونکي یو. پرون حماس د مصر له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ او اسرائیلو د 2 ساعته اوربند وروسته خپل هوایي بریدونه بیرته پیل کړل. د مسکو د اورګاډو دوه تنه چارواکي د هغې پیښې په تړاو نیول سوي چې تېره ورځ یې درویشتنه پکښې وژل سوه او لسګونه نور ټپیان سوه. د روسیې د پلټونکو کمیټې ویلي چې د مسکو د میتروګانو د چارو لوړ پوړی مشر والری بشکاتوف او د هغه مرستیال یوری ګوردوف د اورګاډو د خوندیتوب د معیارونو د تخطی په تور نیول سوي دي. د دغې کمیټې وایان ولادیمیر مارکین ویلي پلټونکي په دې باور دي چې دا پېښه د اورګاډي د برېښنا په سیستم کې د تخنیکي خرابوالي له کبله رامنځته سوې ده. مسکو نن د همدې پېښې له کبله ملي ماتم اعلان کړی دی. تمد د اروپای ټولنې مشان په روسیې کې د نوې پروژو لپاره د دوو پرورکونکو لخوا د پرورکولو چارې ودروي او پر ځای پر روسیې د بندیزونو محدوده نور هم پراخه کړي. د کار په اوکراین کې د مسکو د وروستیو میاشتو د اقداماتو له کبله ترسره کیږي. رویټرز خبري اژانس د هغې لومړنۍ طرحې له مخې دا خبره کړې ده او زیاتوي چې د اروپای ټولنې مشان به د اروپا د پانګونې بانکونو څخه وغواړي چې د روسیې د عامه سکتور نویو پروژو ته مالي مرسته وځنډوي. د اروپای ټولنې مشان نن په بروکسل کې غونډه لري. کیدای سي د دې طرحې متن بدل هم سي. بشار الاسد د دریم ځل لپاره د سوریې د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه. نوموړی تېر میاشت د دغه هیواد په انتخاباتو کې د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره مشر وټاکل سو، خو د ده د حکومت مخالفینو او لویدیځو دغه انتخابات تحریم کړه او له شرمه ډک یې وبلل. د لوړې مراسم نن په دمشق کې ترسره سوه. د انتخاباتو د رسمي پایلو له مخې اسد د اتاتیا اشاری او فیصد رایې ګټلې دي، خو دغه انتخابات په غوسه ممکن نه دي سوي چې جګړه پکې جریان لري او یا هم د مخالفینو یا د اسلام پالو یا خیانو په لاس کې دي. د سوریه په کورنۍ جګړې کې چې اوس 4 کال کېږي څه باندې 1,000 کسان به ځای سوي چې دا د سوریه د نفوس یو پتریمه برخه جوړوي. او د ګرجستان د لوی څارنوالۍ دفتر او دغه یوه د کورنۍ چارو وزارت د پلټونکو یوه ډله د روسیې لپاره د ګرجستان د پخواني سفیر د مړینې په اړه څېړنه کوي. دا وه تر دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د کابل په ګډون د افغانستان د څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هم پرتونکو سلر وشتو ساتونه کې د افغانستان د زنی لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 15 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 30. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30 اسمان وریز او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28 اسمان شین. او ورسته برخه کې هرات د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22 اسمان شین.
دا ازادي رادیو ده. نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې سبا به په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د بیا څېړلو او شمیر پروسه سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي ویلي انتخابات د یو هیواد حساسه کورنۍ مسله ده، نو په انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ملاتړ نه کوي، خو د اړتیا په خاطر یې دا مسله منلې ده.
در انتخاباتم اوازې تقرب شوه و ډاکټر صاحب عبدالله.
د جمهور رئیس حامد کرزی د دغې ځانګړې مرکې نور جزئیات په خبرونه کې واوري او ووینی چې جمهور رئیس حامد کرزی څه مجبوریت لیدلې و چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې بهرنۍ مداخله ومنله. نن په کابل کې مظاهره وسوه او د افغانستان د ملي شورا د وکیلانو لپاره د امتیازاتو لایحه رد کړه.
از آنجایی که مصوبه قانون مسئولیت و حقوق وکلای شورای ملی در مغایرت با موادش قانون اساسی می باشد خواهان
ده خلکو ویل چی ده لایحه باید تصویب نشی او ده افغانستان ده ولسی جرگه ده یشمیر غړو په ګډون ده ده لایحه پر څرنګوالی اعتراض وسو.
بعضی نو هم میخواین که تا آخر عمر از پول بیت المال بهترین زندگی رو داشته باشد و این یک خیانت بزرگ
د افغانستان د ولسی جرګې او د افغانستان د مشرانو جرګې د وکیلانو لپاره د امتیازاتو د دغه لایحه پر څرنګوالی به ورسره خبرونه کې رپورټونه درته وړاندې کړو او په همدې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خپرو او د بشري حقوقو ځانګړی ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او څېړنې پروسه به سره سبا په رسمي ډول پیل شي. دغه کمیسیون ویان د مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی باید لښتلږه شل زره د رایو صندوقونه له مختلفو ولایتونو کابل ته ولېږدوي او لکه څنګه چې موافقه سوې ده دغه رای به ټولې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ودانۍ کې له سره څېړل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې دا پروسه به د نړیوالو کورنیو څارونکو او د خبریالانو په حضور کې ترسره شي. دا پروسه به د دواړو کاندیدانو استازي هم څاري. د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې هر ورځ کې به لښتر لږه د رایو زر صندوقه وشمیرل سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش مرحله د یو سل کسیس ټیم له لوري د پنځ شنبه په ورځ پیلېږي او درې اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیسیون ویان د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کار په لومړۍ ورځو کې به هر ورځ د 500 صندوقونو رایو تفتیش کیږي او وروسته به د کاري ټیم د ظرفیت په لوړېدلو سره دغه رقم لوړ کړای شي.
فردا روان دي
سبا ورځ د نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د صندوقونو د تفتیش مرحله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې پیل کیږي.
خاغلی نورځه تکړه چې په بیا چرنه کې به د دې کمیسیون لخوا یو لس او 15 نړیوال معیارونه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یو نامه لخوا پیشنهاد شوې دي پلي شي. هغه هم درنګوي چې د بیا چرنې عملیاتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري بشپړ شوی او له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک شوی ده. د دواړو کاندیدانو د توافق په اساس ټاکل شوی و چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شي خو دغه پروسه د نړیوالو ناظرینو د نه موجودیت له امله دوه ورځې وځنډول شوه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اروپایي ټولنې او یو شمیر نورو نړیوالو موسسو ناظرین به د پنج شنبې په ورځ د تفتیش له بهیر خپل نظرات پیل کړي.
د اروپایي
ټولنې ځینې ناظرین شتون لري او یو شمېر هغه بنسټونه چې د رای صندوقونو شمیرلو ته لیوالتیا لري دوی د راتګ په حال کې دي.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټولو رایو له تفتیش وروسته به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه به کمیسیون شکایتونه ثبت او په خپل وخت به وڅېړل شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې به سبا د ټولو رایو د تفتیش پروسه پیل شي. په همدې ارتباط د افغانستان د جمهور ریاست لپاره کاندید عبدالله عبدالله له اسوسییټډ پریس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې مخکې دي چې دی په دې ارتباط له خپل سیال اشرف غنی احمدي سره یو توافق ته ورسیږي. افغانستان په ډیر جدي وضعیت کې د مرکه وروسته وړاندې کوو خو تر هغه مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي خبرې په افغانستان کې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا شمیرلو موافقه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په
منځګړی توپ اوس وجان کیری د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولاړ او هلته د جمعې او شنبې په ورځو کې د جمهور رئیس حامد کرزی او د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو سره ولیدل او د دغه لیدنو په نتیجه کې دا موافقه وسوه. اوس جمهور رئیس حامد کرزی په یو تازه مرکه کې ویلي چې انتخابات د هر هیواد یوه حساسه کورنۍ مسأله ده. په انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ملاتړ نه کوي خو د اړتیا په خاطر یې دا کار منلی دی. دا چې جمهور رئیس حامد کرزی څه نورې څرګندونې کړې دي دا به د سلطان محمد سرور په رپورټ کې واوري. البته جمهور رئیس حامد کرزی دا خبرې د امریکا غږ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وایي انتخابات د هر ولس یو ډیره حساسه داخلي مسأله ده. دا مسأله د یو هیواد د ملي حاکمیت نهایت اساسي او د بنسټ ډبره ده. په انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله دا معنا ورکوي چې هیواد ملي حاکمیت نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی زیاتوي
در انتخاباتم اوازی تقرب شد و دکتر سب عبدالله
با دغو انتخاباتو که ده درالیو اوازه خبره شوه دیمون یو محترم نوماند دکتر صاحب عبدالله ده ملگرو ملتونو ده وساطت غختنه وکړه. ده دیل پارا چه هواد ده انتخاباتو ده پروسی لعود ده حالات جر تیر شوی وی او ده هواد جمهور رئیس جر تاکل شوی وی او ده غراز ده ولس اوگده انتظار تا ده پای تکی که خودل شوی وی مونگ ده دکتر صاحب عبدالله غختنه و منله. د ملګرو ملتونو مشارکت ته مو اجازه ورکړه خدا په دې معنی نه ده چې مونږ ترې خوشاله یو. د مونږ د یو ځانګړي ملي وضعیت ضرورت او مونږ ومانه هیله لرو چې بیا له داسې وضعیت سره مخامخ نشو
او پذیرفتیم او ادبار استیم کې در آینده به همچین حالت دچار نشیم.
د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله تور لګولی و چې پراخه درغلی شوې او له انتخاباتي ادارو سره یې مقاطعه کړې وه. وروسته له دې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو اونۍ مخکې مقدماتي نتایج اعلان کړل انتخاباتي لانجه نوره هم ژوره شوه او د کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې. امریکا د لانجې د حل لپاره د یو توافق منځګړیتوب وکړ. جمهور رئیس حامد کرزی د دغه توافق په هکله داسې وایي
خب امیدوار سم کې رای های مردم افغانستان احترام شوند.
هیله لرم چې د افغانستان د خلکو د رایو درناوی وشي. د خلکو واقعي او حقيقي رای له ناسمو رایو بیل شي او بیا د افغانستان د خلکو د رای په اساس راتلونکي جمهور رئیس وټاکل شي او د خلکو د دغه رای درناوی وشي او دغه جمهور رئیس چې د افغانستان د خلکو د رایو په اساس ټاکل کیږي درناوی او ورسره همکاري وشي
و برای جمهوری که با رای مردم افغانستان تیر میشه احترام شوه و همکاری شوه.
در انتخابات و نوماندان و ترمنز پر شوی توافق که بایلون که نومانتا در حکومت در اجرایوی چارو مقام منل شوی چه وروستا در صدارت مقام تا ارتقا مومی. جمهور رئیس کرزی در دغی پختن پا زواب که چه آیا دغسی ترتیبات او پارلمانی نظام با در افغانستان پا گردوی او کنه وایی. پارلمانی نظام او پر ریاستی نظام که در چارو اجرا کونکی سره توپیر لری. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی. داسې ریاستی نظام چې شورا پکې کافی اختیارات لري. دواړه نظامونه ښه دي. خصوصا پارلماني نظام یو ډیر ښه نظام دی، ښه چلیږي. شاید د افغانستان د شرایطو لپاره به ښه او مناسب وي، خو په دې شرط چې د ملکي خدماتو ادارې فعاله وي او سیاسي مداخله او لاسوهنه پکې نه وي او د هیواد امنیتي ځواکونه بنسټیز شوي وي، ملي وي او سیاسي ګوندونه پکې نفوذ او مداخله ونه لري. جمهور رئیس حامد کرزی وایي که دغه دوه شرطونه پوره شي نو پارلماني نظام د افغانستان لپاره ښه دی، خو تر اوسه دغه شرطونه پوره شوي نه دي. جمهور رئیس کرزی ل امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په مرکه کې وایي افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ دی. له یوې خوا هیواد بېوزلی دی او بله دا چې د بهرنۍ سختې مداخلې سره مخامخ دی، هم د ګاونډیو لخوا او هم د هغو هیوادونو لخوا چې د ده په وینا د افغانستان د مرستې لپاره راغلي. نو راتلونکی جمهور رئیس باید د پرمختګ لپاره د کورنیو اړتیاو او بهرنیو لاسوهنو ترمنځ موازنه وساتي.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی زړه نازړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو په منځګړیتوب په افغانستان کې د ټولو رایو د بیا شمیرلو پروسه ومنله. ولسمشر کرزی ویلي د دې هرکلی نه کوي خو دا هغه ترخه دوا وه چې په افغانستان کې د بحران د رامنځته کېدو د مخنیوي په خاطر ومنله. د جمهوري ریاست لپاره کاندید عبدالله عبدالله ویلي مخکې له دې چې خپل سیال اشرف غنی احمدي سره دا موافقه وکړي افغانستان په ډېر جدي وضعیت کې و. د سې شنبې په ورځ د اسوسیټډ پرس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي
ویلی چې په افغانستان کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره ل خپل سیال اشرف غنی احمدی سره د ټولو رایو په تیړلو موافقه کړې ده. د اسوسییټډ پرس سره د کاندید عبدالله د دغه مرکې جزئیات د اجمل اند پر رپورت کې واوري.
عبدالله په دې مرکه کې هیله ښودلې چې د ټولو رایو بیا څېړنه به افغانستان د دغه لیدلوري ته نږدې کړي چې د په وینا په دې هیواد کې ډیموکراتیک بنسټونه او قوانین حاکم وي. نوموړي وویل دا داسې یو وضعیت نه دی چې پکې یو اړخ ګټونکی وي، بلکې داسې یو وضعیت دی چې پکې دواړه لوري ګټونکي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ ته په اشاره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا یې پلویانو د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته په زور د ولسمشرۍ د ماڼۍ د نیولو چمتووالی درلود، عبدالله د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل یوازې په کابل کې نه بلکې په ټول هیواد کې وضعیت جدي و. دا ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید خپل سیال سره د ټولو رایو د بیا ارزونې او د ګټونکو کاندید لخوا د ملي والی پر بنسټ د یو حکومت د جوړونې توافق پر ځای او د افغانستان په ګټه وباله. عبدالله له دې جوړ جاړي څخه وروسته له اشرف غني سره د خپلې لومړنۍ لیدنې په اړه وویل چې دواړو وروسته له یوې مودې خپلو کې دوه په دوه ولیدل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي چې دواړو سیالو کاندیدانو د اشرف غني احمدزي په کور کې یو بل ته غېږه ورکړه. عبدالله اول چې اشرف غنی احمدزی ته بلنه ورکړې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د په کور کې د راتلونکو پلانونو په اړه بحثونه ته دوام ورکړي. عبدالله زیاته کړه پرته له دې چې د رایو د ارسونې په پایله کې به څوک ګټونکی اعلانېږي، دوی د ګډ کار لپاره چمتووالی لري. نوموړي ویلي تر اوسه هم اړتیا ده چې د ملي یووالي د حکومت پر جوړښت کار وشي. د عبدالله په وینا یو هم تخنیکی برخه ده چې د خلکو رایې د څارنې د یو میکانیزم پر بنسټ وارزول شي. د نوموړي په وینا دا مسله موږ ته ځکه مهمه ده چې افغانستان د راتلونکي حکومت مشروعیت مهمه موضوع ده. عبدالله وویل چې د دواړو لورو ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د همکارۍ یو چوکاټ موجود دی. د نوموړي په وینا د همکارۍ دا چوکاټ د حکومتدارۍ د اصلاح او د ملي والی د پیاوړتیا د اجنډا پر بنسټ رامنځته شوی دی. عبدالله هیله مندي و خو د ټولې چارې به په سمه خوا روان شي. نوموړي د دې مرکې په یوه برخه کې تایید کړی چې په دې هوکړه لیک کې منل شوي دي چې بالاخره به له ریاستي څخه په پارلماني د افغانستان د نظام د بدلون لپاره چې ولسمشر او صدراعظم به ولري لویه جرګه پرېکړه کوي. عبدالله وویل چې دا ټکی له ډېرو کلونو راهیسې د دوی په کړنلاره او طرحو کې شامل دی. نوموړي وویل دا هغه څه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي، خو باید اوږده لاره ووهل شي. عبدالله د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي دیارلس کاله په افغانستان کې پر دولت جوړونې ولګېدل، خو اوس هم وضعیت له ګډوډۍ سره مخ دی. د نوموړي په وینا ولسمشر کرزی د نړیوالې ټولنې د پوځي ملاتړ او میلیاردونو ډالرو مرستې څخه برخمن و او په پیل کې د ملي اجماع یو عمومي ملاتړ هم ورپسې و، خو د عبدالله په وینا له دې فرصتونو په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې. هغه وایي په دې کې شک نه لري چې ممکنه وه افغانستان د نن ورځې په پرتله بل ډول ووسی، خو سره له دې هم عبدالله ویلا هم هیله مند او ډیر نه دی نه وخت شوه. دا هغه په وینا له وسنی شته فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او باید له لاسه ونه وسی.
د امریکا جغ اشنا رادیو سره د جمهور رئیس حامد کرزی د تازه مرکه جزئیات او له اسوسییټډ پرس اژانس سره د کاندید عبدالله د خبرو جزئیات ټول سمج پر پانه کتل سي. د ازادي رادیو د وب پانه درسته www.azadiradio.com.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو تاسو هر ورځ د سار لوو بجو د ماشم تر وبجو اوریدلی سي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په اورګون کې د پرنی انتحاري حمله پاړه چیرنی پیل کړی دی. د خبريالانو یو ډله هم هلته تللی تر څو هلته خلکو سره وګوري او د سیمې څخه حقایق خبر کړي. نن په کابل کې ورسپانو د اورګون په پرنی حمله باندې تبصره کړی دی. رحمت الله افغاني جزئیات وړاندې کوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو په خپلو غنډو کې د نورو مطالبه ترڅنګ د پکتیکا د اورګون د پیخي او د انتخاباتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دي. محور ورسپانه په خپل لمړي مخ کې د پکتیکا د غمجنې پیخي بلابل عکسونه خبره کړی دي او پښتنه یې کړی ده آیا په ټوله نړۍ کې داسې څوک شته چې په یاد پیخ له افغانانو سره وژاړي، عوامل یې وغندي او د بهرنیو استخباراتو د لوبه محکومه او مردوده کړي. د ورسپانې د لیکوال پان د نړۍ د میلیاردونو انسانانو په منځ کې افغانان خورا یوازې شوي دي او د غمرازۍ څوک نشته. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. محور لیکي د افغانستان د انتخاباتو پر مهال پر پاکستان د سعودي عربستان سختو فشارونو هغه هیواد اړ کړل چې له ګډوډۍ لاس واخلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر انتخاباتو وروسته پاکستان د سختو حملو او جګړو تابعه کړې ده چې د پکتیکا په اورګون کې په ملکي وګړو موټر بم چاودنه د دغه سلسلې یوازې یوه حمله وه. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په مبارکه روژه کې د بېګناه وګړو په نښه کول نه بخښونکی عمل او ستر جنایت دی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د پکتیکا د تېرې ورځې پیښه په غزه باندې د اسرائیلو له حملو سره پرتله کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اسرائیل له مسلمانانو سره په پټه دښمني نه کوي، بلکې په افغانستان کې داسې ډلې شته چې د اسلام تر چتر لاندې کرغړن جنایتونه کوي چې وروستۍ پیښه د پکتیکا د اورګون پیښه ده چې نږدې 250 کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې. ویسا ورځپاڼه لیکي ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر ځینو موضوعاتو په ځانګړې توګه د رایو د تفتیش د څرنګوالي په اړه بحث وکړ. هیواد دولتي ورځپاڼه پر کاندیدانو غږ کوي چې د افغانستان د ملي ګټو پر سر سودا ونه کړي، بلکې رښتینی ملي حکومت رامنځته کړي چې روانو سیاسي او اقتصادي بحرانونو ته د پای ټکی کېږدي. سرنوشت خپلواک ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي له وروستیو سیاسي او امنیتي بدلونونو ښکاري چې موږ لا ناوړه حالت ته روان یو. جګړه به دوام کوي او زموږ سیاسیون به د جګړې له اوږدېدو سره مرسته کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور که افغان ولس خپله د دغه حالت د بدلون لپاره پیاوړي ګامونه وانخلي نو د ژغورنې بل هیڅ لاره نشته. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼه لیکي د دو کاندیدانو ترمنځ مکتوبي شوی توافق به په هر قیمت شوي امریکا یې عملي کوي. ورځپاڼه لیکي د پردې تر شا پر شوې موافقې د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړي نه دي خبر او په خپلو خبرو سره شخصي ګټې په پام کې نیسي. او په پای کې سرنوشت ورځپاڼې د اشرف غنی احمدزي له خولې لیکلي د ټولو رایو د تفتیش په پایله کې به ولسمشر شم.
نن په کابل کې د مدني ټولنې لساو فعالانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب قانون د خوندیتوب د طرحې غندنه وکړه او وی ویل چې جمهور رئیس حامد کرزی باید په قانون باندې دغه طرحې د بدلیدو مخنیوي وکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان ورغلی وو او له کابل رپورت لري.
دغه لسګونه مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او د ولسي جرګې غړي د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو او د ملي شورا د غړو د حقونو او امتیازاتو د تصویب شوي قانون پر وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو په ولس کې سره کارتونه او بل لاس په سره رنگ رنگ کړي وو او ویلي چې ملت تصویب شوي قانون ته منفي رایه ورکوي. د مدني ټولنو دغه فعالانو ویل چې د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب د قانون طرحه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ده نو باید لغوه اعلان شي. د اعتراضي غونډې ګډونوالو په یو پریکړه لیکې ګواښ وکړ کچېرې د قانون تصویب شوې طرحه لغوه اعلان نشي نو خپلو مدني اعتراضي غونډو ته به دوام ورکړي. د مدني ټولنې فعال محمد رحیم جامی د خپل پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته.
د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب د قانون د طرح تصویب د اساسي قانون له شپږمې، دوه ویشتمې او یو اتیایمې مادې سره په ټکر کې دی چې موږ یې په بشپړه توګه د لغوه کېدو غوښتنه کوو او ګواښ کوو که چیرې د ملي شورا غړي زموږ د مدني غوښتنې ونه مني په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړو.
دوی په نمایشي ډول د ملي شورا د کارتونو تمثیل هم وکړ چې په یاد تمثیل کې له مهمو مسایلو نه د یاد قانون طرحې ته زیات اهمیت ورکړل شوی و. د مدني ټولنو غړي ویل چې دې ته ورته اعتراضي غونډې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم رابلل دي. ولسي جرګې تیره شنبه د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب قانون تر حد تصویب کړ چې له مخې د ملي شورا غړو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړ مهم امتیازونه په پام کې نیول سوي دي. د دې قانون په یو برخه کې راغلي کله چې د ملي شورا د غړو کاري دوره پای ته رسیږي نو باید دولت د اوسنی معاش 25% ورکړي، خو د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ د دې قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه او هغه د ملي ګټو پر ضد او د ملي شورا د غړو په ګټه وبلله. له سناتورانو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم له تصویب شوي قانون سره مخالف دي. په ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طرح چې دوی تصویب کړی دی د اساسي قانون سره په ټکر کې ده، د اسلامي عدالت سره، د انسانیت، د وجدان سره او همدارنګه د ملي ګټې سره کاملا بالکل په ټکر کې.
په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي چې د یاد قانون په اړه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د اختلافاتو د حل لپاره یو ګډ کمیسون پیشنهاد شوی دی. نوموړی وایي دا کمیسون به د قانون هغه موارد اصلاح کړي چې له ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
دغه اساسي قانون خلاف دی بلل نو دلته کله چې مختلط کمیسون جوړ شو د مشرانو جرګې او د ولسی جرګې لخوا په دې باندې به دوی بحث وکړي خو پاتې شو دغه 50% معاش. زه هم دې سره مخالف یم.
د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکې هم تر دې عنوان لاندې چې پارلمان د بیمې شرکت نه دی د ولسی جرګې له لوري د ملي شورا د غړیو د حقونو د خوندیتوب د قانون د طرحې تصویب وغانده او پر ضد یې اعتراضیه غونډه وکړه.